شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب اورېدې. طالبان لخوا وروستۍ خبر پاڼه به چې ویلي دي که امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې تماسونه به ورسره قطع کړي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه اخیستي. د ولسي جرګې له عکس العمل مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي، او د امریکا متحده ایالاتونو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسه غږېدلی او ټولو موافقه وکړې چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی ده. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلی له دې وروسته پاکستان ته ولاړ شي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. نوموړی تر دې مخکې هند او چین ته تللی و او خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. له بلې خوا طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې دوه سیمه ییز پولیس وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. یوې بلې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 9 سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ تحمل نه لري. د پامپیو بیان پرون څو ساعته وروسته لاغه خپور شو چې ایراني چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ یې د مځکې مدار ته واستوه خو اصلي مقصد ته ونه رسېد. دا خبره د ایران د ټکنالوژۍ او اړیکو وزیر جواد آذری جهرمی کړی ده. هغه د دغه ایرانی راکټ د ناکامۍ علت په ډاګه نه کړ، خو ویل چې مطلوب سرعت ته ونه رسید او ساینس پوهان یې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا صدراعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رایې سره مخامخ ده. دا مسله وروسته له هغه مطرح سوي چې د تریزا می د برگزیت طرحه په پارلمان کې تایید نه سوه. د بریتانیا پارلمان 432 غړیو له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. 202 وکیلانو دې طرحې ته موافقه رای ورکړه. د موافق او مخالفو رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل سوی دی. د تریزا می د حکومت د بې باورۍ د رای غوښتنه د کارګر ګوند مشرانو لخوا وړاندې سوه. تریزا می د پارلمان له رای ورکولو مخکې د پارلمان استازو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دې طرحې ته کافي رای ورکړي، خو داسې ونه شول. او وروستی خبر دا چې د کینیا چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینه نایروبی کې پر یوه مجلل هوټل د پرونی تورستي برید وژل سوي شمېر 15 تنو ته ورسېد. په وژل سوي کې یو لس کینیایان، یو برتانوي او یو امریکایي وګړی شامل دي. د دې برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب په غاړه اخیستی. د کینیا د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانجی وویل چې اوس د هوټل ودانۍ د پوځیانو په کنټرول کې ده او لسګونه کسان له سیمې ایستل شوي دي. بریدګر په هوټل کې ډزې کړې او د چاودنو ږغ اورېدل سوی دی. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې الشباب ترهګري ډلې په نایروبي کې په یوه لوی پلورنځی برید وکړ چې د دریو ورځو یرغمل نیونې په نتیجه کې 16 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
د فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو وروستی دریځ چې ویلي دی که امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي، د سولې خبرې له نوي خنډ سره مخامخ نه کړي.
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مشاهده وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د دولت دنده ده چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع هڅې سره هماهنګ کړي. دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب مو د چارو له یو کارپوه سره خبرې کړې دي. دا هم اوري چې په هلمند کې په یوې نظامي علني محکمه کې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم شول. نړیوالو موضوعاتو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباتولو هڅه کوي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او د افغانستان د حکومت دنده ده چې دغه نوښتونه سره همغږي کړي. عمر داودزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل که دغه نوښتونه همغږي نه شي ستونزې پېښولی شي. د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه راز عمر داودزی هم په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر وتلی دی. پرون هم په کابل کې و. خو له دې سره په یو وخت وسله والو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره امریکا ته ګواښ کړی چې که له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره انقطع کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسله والو طالبانو دغه وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال ناجا صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. ناجا جان، په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان مشرانو جرګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابروي.
دا پخپلا یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه سلګه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو، همیشه موږ یې استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه موږ یې استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د هم سم ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي، دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یې دي. خو یمو غوښتنه د افغانی طالبانو مده ده چې د استعماریت نظام وباسو. غوښتنه مو د ټولو مده ده چې راځي چې بین افغانی سره وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
نو زما فکر باندې دا خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه صلح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي، بل لار زه خپل نه وینم. که چیرې خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو مهالویش معلوم شي د وتلو دپاره مذاکرات ته به لار هواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان به خپل مذاکرات سره وکړي.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی سازه ټاکلې، تر اوسه درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تېره ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، سو دوی خپل په افغانستان کې اوسنۍ کړکېچ پای ته ورسوي. په تیرو څو ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلافات د خبرو د لغوه کېدو سبب شو. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر لیکلی چې داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب امارات او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. نوموړي پارک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم کتلي او له کابل وروسته به سفرونو ته دوام ورکوي. ارګ په خبرپاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي او د سیمې هیوادونو ته د سفر هدف د افغان سولې پروسې د پیلولو لپاره د سیمې اجماع رامنځته کول دي. بلخوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده زلمی خلیلزاد ډیر ژر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. نوري صاحب محترم.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. مفصل توضیحات مو ورکړل، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې وو او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د دې سفر په ترڅ کې چې د چین، هند ته تللی وو، د هغو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه نور معلومات ورکړل. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې په دې سفر کې د جنوري له 8 نه تر 18 پورې به دی بیا هم په سیمه کې وي، د جګړې اصلي لوري له طالبانو سره د هغې کتنه وشي که نه، تر اوسه دا نه څرګنده. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې زلمی خلیلزاد ټاکل شوی اسلام آباد ته ورشي او 15 ورځې هلته وي، او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان وبخې وړاندیز کړی چې د سولې بل دور خبرې دی په اسلام آباد کې وشي. خو وسلوالو طالبانو تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ګواښ کړی چې که د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنګټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو شرایط ونه منل شي او امریکا په دې برخه کې یوې هوکړې ته ونه رسیږي، جګړه به نور هم تیزه شي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی دی. ناجیه صفی بیا هم ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو ته دی څومره خوشبین دی؟
د جګړې د لارې نه حلېږي، په عین حال کې چې فشار راځي پر په مخالفینو باید د مذاکرات لپاره هم ورسره پر مخ ونیول شي. طالبانو همدا ویلي چې موږ د حکومت سره نه غږېږو، مستقیم د امریکا سره غږېږو. امریکا اول نه منله، وروسته مستقیم حاضر شو چې ورسره خبرې وکړي، او یو څو ځلې ناستې نه وروسته داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته سولې دپاره په افغانستان کښې رسېدی شي ورسره. نو ځکه یو نماینده د محترم خلیلزاد چې افغانستان عمرو کښې پوه وو، پخوا یې دلته هم د شروع د بند کنفرانس نه وروسته سفارت کړی، بیا یې نمایندګي کړې، اوس بیا راغی چې که دې موضوع کښې مداخله وکړي، او عملا د طالبانو او د حکومت د افغانستان، امریکا او د منطقې د هیوادو سره یو اجماع منځته راولي تر څو سولې روغې جوړې ته ورسېږو. معلوم شي چې خلیلزاد صاحب وروسته د تکمیلولو د دې دور د مسافرت نه چې سبا پاکستان ته روان دی او نور مسافرتونه یې کړي، دوی بیان کړي د دنیا والو ته او د افغانستان خلکو ته چې موږ د امریکې په شمول امریکې ته وړاندې کوي، او هغوی به خپل رب دریز نهایي کولو دپاره جهانیانو ته پیشنهادوي چې څه کول غواړي د افغانستان دپاره چې سوله راشي. مهم قدم یې اوربند دی، د طالبانو ناسته منل دي د افغانستان سره، که نه یې د امریکې سره خو افغانستان هم پکښې ناست دي یا نور هېوادونه هم ناست دي. په هر ډول چې میکانیزم علایي د خبرو ته که یو وارې کښېناستېدل، نو فکر کوم چې حتما یو لاره د سولې خوا ته موافقې ته رسېدل امکانات وجود لري.
د وسلوالو طالبانو دا وروستی دریز ستاسې په نظر څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې دا طالبانو هم تر اوسه پورې جګړې کړي دي، قربانیګانې ورکړي دي، مشکلات یې لیدلي دي، دوی رژیم نسکوره شوی او د امریکا د خوانه، نو دوی غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او چې په رسمیت وپېژندل شي نو بیا پیشنهادات هم باید ومنل شي. فکر کوم چې د خارجي عسکرو وتل د افغانستان نه دا باید یو جزه د مذاکراتو چې هر وخت کښېنی وي، مګر مذاکراتو منل شرط باید موافقې باندې سره ورسېږي، او نهایت کښې به امریکا ومني چې سولې ته چې کښېنو اوربند کوو، دا به هم د اجنډا موضوع وي چې موږ خپل خارجي عسکرو باندې څه ډول فکر وکړو، په څه رقم ویستلو یې موږ سره موافقې ته.
که چېرې دغسې یوې موافقې ته ونه رسېږي، د سولې روانې خبرې اترې به له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي؟
که چېرې دې موافقې ته ونه رسېږي، فکر کوم جګړه به نوره هم شدیده شي دواړو خواو نه، بیا نو هر یو چې لاسبری و په جګړه کښې هغه به د بل سر ته غاړه ږدي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د افغانستان کښې د سولې د روانو هڅو په باب خپل نظر څرګندو. په تېره بیا وروستۍ د طالبانو وروستۍ دریسته په پام سره چې ویلي د امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو تمرکز ونه کړي، له واشنګټن سره به روان تماسونه قطع کړي. ازادي راډیو اورئ، او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات کې د زعفران په برخه کې د ستر انسټیټیوټ د جوړولو کار پیل کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه انسټیټیوټ پر جوړولو 8.8 میلیون افغانۍ لګښت راځي، او په یو کال کې به یې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د څرګنده کړه چې د انسټیټیوټ به د زعفرانو د تولید، ترویج او بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په روان کال کې 15 میټریک ټنه زعفران تولید شوي، او په برخه کې 22 زره بازګران په کار بوخت دي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د لیمڅیو تولیداتو ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل د بامیان ولایت په وو ولسوالیو کې 1 لس زره ښځې د لیمڅیو په اوبدلو او تولیداتو بوخت دي، او له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي. د ښاغلي حسنزاده په خبره د بامیان لیمڅي ډېر شهرت لري، او په هیواد سربیره یو شمېر اروپایي هیوادونو ته هم صادرېږي. نو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمه بورې وریجې 2,000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ درس پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ نوی پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 535 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمې نړیواله موضوع: روسیه پر امریکا تور پورې کړی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې سره دی. سروان صاحب، که لومړی اورېدونکو ته ووایاست چې روسیه دا تور په څه اساس لګولی، دلیل څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو وایست، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي، او د روسیې ولسمشر د دې دلیل دا بلل دی چې امریکا غواړي چې پر دې سیمې خپل رول ټینګ کړي او خپل رول مسلط کړي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي، او په عین حال کې دا هم ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذ اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. هغوی برعکس ادعاوي لري. پوتین په خپله مرکه کې د کوزو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همداراس په 2008 میلادي کال د سربیا څخه د کوزو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیه او سربیا د کوزو د خپلواکۍ اعلان غندلی وو.
پوتین پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې له یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. د مونتینیګرو په اړه څه ویلي دي؟
هو، پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده، او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2014 میلادي کال یې د کودتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد یعنی مونتینیګرو د ناټو د غړیتوب خواته روانه و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه او د ناټو غړی شوه.
بله، ډېر مننه عصمت سروانو چې د روسیې د هغه وروستي تور په اړه نور معلومات را سره شریکول چې امریکا باندې لګولی، او ویلي دي چې امریکا غواړي بالکان سیمه بې ثباته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند کې یوې نظامي علني محکمې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم کړل. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلین وایي دوی په ګډه د هرات کندهار پر لویه لار د مسافرینو مالونه لوټلي ول. قاضي د محکمې په پای کې وویل مجرمین د استناف غوښتنه کولی شي. دې محکمې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ورغلی و.
نور محمد،
شاید ډیر نور محکمه سوي وي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د کړي جرم په تور په یوه علني محکمه کې په بند محکومیږي. د یو ملکي په شمول د سرحدي او ملي اردو پر لسو کسانو تور دی چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ اړوند د سنګلان پر تپه د کندهار هرات د لویې لارې مسافر لوټلي او ډبولي دي. د تورونو کسانو څخه وایه محکمې ته راوستل سوي دي. په لشکرګاه کې د دغه علني محکمې یوه قاضي وویل د سرتیرو سره یاد یو ملکي کس ځکه محکمه کیږي چې د ملي اردو د دې نورو سرتیرو سره په غلا کې مرسته کړې ده. د 215 میوند کل اردو اړوند یوه څارنوال د ګرمن امام الدین جاننزي د خپلو پلټنو په اړه معلومات ورکړل. دی وای تورن کسان چې د 215 میوان کول اردو د چلورو میلیوه د لومړي کنډکټ سره تیری دي په پلټونو کې مجرم پیژندل سوی دی او هغه توکي اوسنه چې دوی د مسافر نه اخیستول په هغه پوسټ کې چې په دوی پورې اړه لري او د محمد رسول په نوم کسې کمانډان وو پیدا سوی دی.
محمد رسول سرپرست ازورانو پوسا بوده
د کندهار هرات د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي معمولا د وسلوالو غلو ترڅنګ د پوستو لخوا د غیر کرنې پیسو اخیستلو په خاطر شکایتونه کوي. خو د واشیرو ولسوالۍ اړوند د سنګلان د پوستې تورن سرتیري پر ځان د ګول سوي تورنه نه مني. دوی رسنوي ته ویل د پلټونو او تحقیق پر وخت شکنجه سوي دي او دا ټول اطرافونه ورنه په زور اخیستل سوي دي.
زما سره ول سوي یوه میاشت تقریبا 28 ورځ به مراجعه کړې د بشر حقوقو ته زه وړم زما تایید شوی ده اکشلی یونیورسيټي چا په سوي
د دې نظامي علني محکمې لخوا د غلا په تور نیول سو ټولو کسانو ته چې یو پکې ملکي وو د لسو نه تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول سو. د ملي دفاع وزارت د نظامي چارنوالي او محکمې رئیس جنرال محمد صابر حکیمی وویل د ملي اردو د سرتیرو لخوا د دغه ډول کسجو درلودونکي به په علني ډول محکمې ته راکشېږي.
از یک جهت جلب و استفاد مردم را در تامین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افرادی که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچ راه چنین نمی توانند و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تامین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت میگیرد.
دا په هلمند کې بخیل لومړی ځل دی چې د ملي او سرحدي اردو سرتیری په یوالنی محکمه کې د رسنیو او خلکو په وړاندې محکمه کیږي. د دغه علني محکمې پر مهال ناستو کسانو د نظامي مسؤلینو او سرتیرو دوسیو ته په دغه ډول رسیدل او په علني ډول د هغو محکمه وستایله او د حکومت نه د دې کار د دوام غوښتنه وکړه. محمد علي استایب د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بیرات سیو مالول خبری کوم. دا رسول خبری چې روان دی دا موږ سر نه سپان نه خدای دې په افغانستان کې ورامي او سول راولې موږ ځان قربانیان موږ رسول ته ډیر امید لرو. په دواړو طرف څه موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تیر افغانستان کې خدای سول راولې سول سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سول ته تیږي خدای دې سول راولې. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دی پاپا مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیري ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی راز مو پول خراب دی ورود نه دا چې ټول ولف پر دې غړ پات دی په ځانګو په کښې کې پری وې دي او دا چې سبب نه خان دی وای تاسو ته ویل نه دا کړي ولاس نه راکړي راي هم غواړي او هیڅ پام مو سوالی کینند مو سوالی نه کلینیک ته پام کینند پول ته پام کینند سړک ته پام کینند نه دا زموږ خرات خرات لارې دي نه دا زموږ خبرې اوري او موږ سره شل واجب دا وزیر دي پاک لري دا ورشم بروم کړي دي تور ته دا غل غاډو کړي دي چې موږ ته وطن جوړو یت کار هم نه کړي. نو سلام.
زه مرادو آزادی او ردونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندهار د ولایت د محروم ولسوالۍ مالي پولیسیم اوس په بورده کښې شپې تېروو. زموږ کورونه طالبانو سوځلي دي د کوره څه په یوه وجهو کالو کښې راوتلي دي. هېڅ چا زموږ سره مرسته نه ده کړې. د کریې په مینه کښې اسېږو. زموږ غږ د لوړو چارواکو ورسېږي که اسیا زموږ غم وخوړئ په قط. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسېدونکی. ما دغه خواهش دی چې زموږ د ولایت د غزني د مکر د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هېڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راسته ویل. البته د سولې په ارتباط میرویس لودین له زابل څخه لیکلي، تر هغه د افغانان د سولې په خبرو کې نه ورګډیږي تر څو چې طالبان امریکایانو ته اډې ور نکړي او امریکا خپلې ګټې خوندي نه کړي. دغه راز حکمت الله له زابل څخه لیکلي دي چې د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه له حوصلې څخه کار واخلي، جدیت ګټه نه لري، د سولې خبرو ته تاوان رسوي. محمد قاسم زوق له هلمند څخه بیا لیکلي، تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه شي سول افغانستان ته نه راځي، او دا چې په بهرنیو هیوادونو کې سولې غونډې جوړیږي کومه ګټه نه لري. کور مو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي، خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسه غېدلی او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداري ورکړی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې معقول او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ زغم نه لري. د پامپیو د بیان څو ساعته وروسته لاغه خبر شو چې ایرانی چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکېږي د ځمکې مدار ته واستوه، خو اصلي مقصد ته ونه رسید. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ لړۍ سره مخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح شوه چې د تریزا می د بریکزټ طرحه په پارلمان کې تایید نه شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو تر اگرځو چې مسکه هو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزادو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل